وجنې زیاتې شوې چې په نارامه سیمو کې کار کوي او یا د هغې په اړه رپورټونه جوړوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له منور شاه څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم همدا اوس واورئ. د وادي سره سم تاسو 219 پروګرامونه وړاندې کوو. یو مشالونه خبرونه ده چې زموږ همکار شاهین بونری جوړي او دا غینه روس تاسو د سولې پر لور خبرونه اوریدل شي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیریم او د عدم تشدد د کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتګار فردوس خان کاکا د ژوند او مبارزې پاړه د هغه د زوی نعیم خان سرغږیږو. نعیم خان او یا کلن دی د پېښور پوهنتون په سیاسیاتو کې د ماسټری ډیګري اخستې ده. د بادشاہ خان د مبارزې پر وخت د خپل پلار سره ډیر نږدې وخت تیر کړی دی او اوس هم د ثوابې په مانیری کې د خپل پلار نیکه په حجره کې د ځوان کول سره د بادشاہ خان او دغه د ملګرو په مبارزه او قربانو مجلسونه کوي. نعیم خان وایي دغه د پلار د بادشاہ خان سره ډیر عقیدت او اولاد اتم ټولګي طالب علم چې د برتانوي واک چارواکو جیل ته چولیو. هم دغه پیخی هغه د بادشاہ خان فکر او فلسفه ته نور هم نږدې کړ او بیا یې د خپل ژوند لوی موده د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره د مبارزې نه زار کړه.
خپل سیاسي ژوند کې په هغه پکیریر کې هغه د ټولو نه زیات په لایټو د پاکستان د جوړېدو په وخت کې دا ډیر زیات خلک دین دا انګوان دی وجل خدای خدمتګاران دی وجل زمما وارث څخه پکې او درکلان راو لیگل آج تلار راتلو نظام آواری سر تای ظلمو پا خیر آلی اگر در ارچا کبی ظلمی وی یکونی چای در بانی سوام نو پا خواق واغا چا جوش کی بچای وی پا تانتو پا خیده و پا سپیاکو پا خیده نگ وقی واغا سن اگی کلی دیت چپو لگو اچای والا راو نا چا جوش کی چای پی خوش کولا تا او درکلان تیر دیر نا روان چی مچانو تا پوز کی تیر دلتا کی ککو سوگ دی ناغی و تیزا تا بانی چا وش کولن دا ککو کانا ان دې لاله غفلولې واپس خو دې پیښې ورکړې او ته چې مونږ داسې انسان نه وژنو.
فردوس خان کاکا ته به خپل خلکو د مینې نه کوکو ویل او د هغه به ډیر احترام کاوه. هغه نه یوازې دا چې د بادشاہ خان په فکر او فلسفه پوه وو بلکې د دغه ټولو اصول په خپل ژوند کې عملی کړي هم. نعیم خان وایي پلار ټول عمر د زغم او برداشت تبلیغ کړی دی.
دغه دوران کې او خو ډله پرب او سرګرزه خپل خدای کې مددګار ګارډ پروډکشن نه پاله چا وته وی چې کوکو دا سړي ته مونږ مانیار او خیاجي ته مونږ ځان زور وري راځه چې لګون دې مونږ ته زور وشو کنه هغه ته نه بچي دې زمه ته چا زور ورم او نه پتا کم زور یم چې زور ور چې په هر چا ضرور شي ضرور شي نه ورځ دا سره چې دې هم کم زور شي نوران کم زور کول نه غواړم نه ځکه زه زور ور کېږم نه پنځه سړي ښکاله دغه د مرګ وشو نه نوم چې کلي کې راشي او لږ ایج سړی وي نو دغه د محفل او د هغه هغه خبرې چې نن کې نه اقوال هم لویه خبره خو به نه کوم خو اقوال کې نه جوړ شوي دی خلک یو بل سره چې کوکوبه فلاني ته دایې بیا هغه مبارزې تر دې حده پورې شروع کړې په هغه هغه کې نه ته بچي یادو نه ته کور یادو نه ته زنانه یادې.
فردوس خان کاکا د خدای خدمتګار او په هغه سترو مشرانو کې شمیر لکیږي چې د خپل مبارزې په لار کې خپل هر څه قربان کړي وو. نعیم خان وایي پلارې د خپل مبارزې لکبل اوډمبې د برتانوي واک او بیا د پاکستان جوړېدو وروسته د ملک په بلابلو جلونو کې د خپل ژوند ولس کالا او شپږ میاشتې تیر کړې دي.
دغه کول سکړی وا بند کړی دوه حکومت وخت زمون یو دوه بسونو او چې دی به په جیل کې نه به ولاړو په تاڼه کې چې دی به راغې نه هغه به نیلام کړو. دا یو ډېر لوی داستان دی د دغه د پورې او اولس کاله او شپږ میاشتې تاریخي جیل هغه تېر کړو. دا ډېر لوی شان دی.
د بچا خان د نور ملګرو په شان فردوس خان کاکا هم د حکومت د کرسۍ شوقي نو. هغه د خپل خاورې د پاره ازادي غوښته او خپل اولس د علم او پوهې په لار روان لیدل غوښته. هم دغه وجه وه چې کله ورته په 1908 کال کې د ګوند لخوا د انتخاباتو لپاره ټیکټ ورکړل شو نو د ځان په ځای خپل بل ملګری ور وړاندې کړ. نعیم خان دا کیسه صدا سے کوي.
چلا الکو نو هغه ټیکټ هغه داسې یو کوي چې نه ټیکټ نه اخلم خو دا څه کوي خو دې خو مزار وو ټیکټ نه نه اخستل. هغه ټیکټ هغه دغه چې ویدا عبد الله خان دا ورکړي. اکبر عبد الله خان یې شنو کړو د دې دی نه می ګرانی شخصیت او هغه سردار عبد الله کریم لا شکست ورک. زما والد چې فردوس خان ته بیا په 1970 کې دین هغه اګ دې نوم دغه په مقابل کې چا پیښ نه کړ یونانیمسلی دغه په حق کې فیصله وشوه او یو نوم پوه شو او هغه دا هغه و. دا هم یو د ریکارډ خبره ده چې داسې دي الیکشن به چا نه لیدلی چې زما والد صاحب په بیمارو په کټ کې هغه چاته ګاونډي ته هم د ووټ لري ویلي. بیا د خپل مقابل امیدوار په دوه لټونه هغه واغسته.
نعیم خان وایي کله چې بچا خان د خدای خدمتګار تحریک پوړنبي دور کې ثوابه تراتلو نو د هاغه پلار ورسره په رسمي توګه ملګری شوی وو او دغه تحریک پوړنبني او مبارزینو کې شمیرل کېده. نو موړي جاتوي پلار به د خپل سیاسي فکر په لار کې د هر چا نوړنبي جیل ته ته او تر ټولو وروستو به بهر راوته. بچا خان په منځل
کې کله ثوابه تراته نو په سالم ثوابه ذلت یو سړی وو چې د ادینا شهزاده خورشید نوم یې وه هغه ریشي وکړ او دغه وخت یې باچا خان تحریک چې هلکه پېژندي چې باچا خان تحریک څه دی او کله چې په 1929 کښې راته نو زما والد صاحب د هغه بیا ملګری شو او د هغه د باچا خان پاتیکاپ کښې زما ګوند او جدوجهد کښې هم ښه ذکر شوی دی. بل احمد کاکا چې پم په خدای صاحب مدګار یو کتاب لیکلی دی په هغې کښې هم زما د والد صاحب ذکر شوی دی. دکه وخت یې 1929 کښې خدای خدمتګار په ابتدایي دور کښې وو او په 1930 کښې دا ښه برابر فل بلوم کښې شو. 1934 کښې خدای خدمتګار تحریک چې دی نو دا بیا بالکل په پیټ ته ورسېدو.
فردوس خان کاکا د پاکستان د ازادۍ نه وړاندې وروستو په دواړو دورونو کې په بند محکوم شوی دی. ډېرې سختۍ زغملې دي خو د هغه سره د هغه په کورنۍ او بال بچ هم ډېر تکلیفونه تیر شوي دي. فردوس خان کاکا به د ژوند په آخري دوره کې په خپله حجره کې ناست و. د کلي ځوانان او مشران به ترې راټول و او د هغوی سره به یې په سیاسي او قومي موضوعاتو بحثونه کول. نعیم خان وایي د سمودې لپاره ناروغه و او چې کله وفات شو نو د سیمې په تاریخ کې یوه لویه جنازه شوې وه او باچا خان او ولی خان په خپل لاسو خاورو ته سپارلې وو.
بیمار شو تقریبا 10 میاشتې په بولتن یاد شو. یو ورځ د باسي فروان خدای رنګوخي هغه وخت د سنډ سپیکر وو راغی ما ته یې لنډیانې تاسو میډیسن څنګه کړی ما جی میډیسن راخلو درک ورکو نو زما والد صاحب ته وکړو چې ته خو انټایټلې تاسو خو هر څه فري وي ما ته یې څه داسې وویل چې کاغذونه راوړه هر څه برابر کړه دوایې مې خو بد وو او حقیقت داری که من آغا وقتی لگری از خواره پا دوشیم چو سا غزی نمو تیار کرده حتی نمو تیار کرده نمو سو مولی اربا شده کورا پای ورس دنائی رو والی سر مرد پی دسخط راوالا زرانم بلا بولتن بلا کن والی سر پنیر ناجی پدی دسخط ده ما تا ایجا با چیسی زیره ما داستا کو مختی ابر رو دیرن اربا سر ونی تو خپل راول ته انټایټل یاست تاسو ته هر څه چې دېم دا فري مې لګېږي ان زه څه وکړم ما ته یې نه دا دسخط وکړه وایي نه بچې وایي چې زه دسخط وکړم نو دا به د اسمبلی په ریکارډ باندې را شي چې د اسمبلی په ریکارډ را شي نو به چې فردوس خان خدایي خدمتګاري ډېره پراخې ده چې اوس لږ وس ورسېدن دې د حکومت د خپل ځان علاج هم د حکومت په پیسو باندې کوي چې دا نه کړو چې په کومه ربي سا ورکو نو موږ فی ورسو پلیپې نه یاست اتفاق سره زموږ د کلي نه دوه کسان راغلي نتاغی زمون پر حالات پیشو نیو سیدین امبیلینس کو نو پیمنٹ امبیلینس کو ایو سیدین موٹورو کن آگا پیمنٹ آگے تاوک نزمون اب بہر خلکو تپا دو دن نپتا نوکی دی تو سارے دی سنلان نمبر دی پر دوم رلی حدر یا دوم رلی زیتی دی خمالی افیتی داری کری امبیلینس پیسی و سرم نشتاری
اوردونکو دغه واز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد ادم تشدد د تحریک دی یو بل مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چیږي ولی زیاته چیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
پښتنو سیمو کې له نږدې څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې روانې دي. د چړونکو په خبره دې جګړو د خلکو پر نفسیاتو یا روحیاتو ډېره اغیزه کړې او هغوی یې سخت دریځۍ خواته بیولې دي. نن د سولې پر لور خپرونه کې د سخت دریځۍ د وجوهاتو او مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوو. زه بشیر ګواهیم، هرکلی مو کوم. ډیر پوهان په دې باور دي چې په پښتنو سیمو کې وروستۍ جګړو سخت دریځۍ ته وده ورکړې ده او د خلکو ترمنځ نفرتونه ډیر کړي دي. ځینې خلک په وړو خبرو جنګونه کوي او د خلکو وژل روا بولي. دا په دې معنی ګڼل شوی چې ځینې خلک د زغم حوصله نه لري او د خبرو له لارې د مسایلو د حل په ځای د تشدد په کارولو خوشحاله دي. څېړونکي ډاکټر فرحت تاج چې پر طالبانو یې د ناروې له یو پوهنتون څخه پی ایچ ڈی کړي یو کتاب یې لیکلی، اوس په پښتنه ټولنه کې د سخت دریځۍ په اړه یو کتاب لیکل غواړي. فرحت تاج د خپل نوي کتاب لپاره څېړنې پیل کړې دي. د هغې سره مو په همدې اړه مرکه وکړه او په سر کې مو ترې پوښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم یوازې وروستۍ جګړې پښتنه ټولنه کې د سخت دریځۍ د زیاتولو باعث شوي او که نور وجوهات هم شته دي؟
ظاهرا دا ښکاري چې دا افغانستان کې دا جنگ شروع شو روس خلاف او ټول دا مغربي ملکونه هم شو، پاکستان هم شو، سعودي شول، او دوی چې دا نو یو خاص اسلام یو خاص رنګ یې هغه کړلو، پرمختګ یې ورته ویر کړلو. نو ریډیکلایزیشن هغه نه شروع شوې، مدرسې جوړې کړلې قسمه قسمه، او پورا د افغانان حکومت کډوال راغلی پاکستان ته، یغو خو پورا نسل په دو مدرسو کې یو قسم ته غای کړو، سخت دریځ یې کړو. خو دین علاوه لکه دا د ریاست پالیسی په نتیجه کې دا شوې ده. خو دین علاوه که تاسو هغه وګورئ کنه د پښتنو د خپل کلتور چې دا د کله یو دا مسله شته چې د خلک د اسلام په نامه باندې پورته کول ډیر اسانه خبره ده. یعنی دوی ته د اسلام نامه واخلي بس باید دوی دماغ ورک شي. دا مسلمانان صرف میو که نورم دي، نور هم دنیا کې مسلمانان دي. تاسو ترک مسلمان ته وګورئ، آیا هغه په اسلام په نامه باندې د څه فورن لیونه کیږي؟ ایرانی مسلمان ته وګورئ، نور مسلمان دي کنه، دا موی د څه ټکا ولی اخستی ده؟ دغه سوال متزان نه تاسو کول ده.
نو دغه سوال ته جواب څه دی؟
څنګه ولا ټرایب اسلام دی کنه، هغه نه مو یا روتی نه یو لکه دا تا ټرایب وی قبیله دی کنه، هغه پسې چې خبر او کړه نو بس ته تا هغه د تا بس تربور شي. نو دغه دی هغه باندې ورته ګورو، یو ټرایبل اسلام په نظر باندې ګورو. دا سکولونو کې کوم نصاب پاکستان کې خیال کیږي، نو دا خو مغه اسلام د هندو سره تا ته نفرت خي، خزي ته دا غادر ته کم حیثیت خي، په مغرب سره د ته نفرت خي. نو دغه شی لږه کول په کاده د ټرایبل مایند سیټ نه به مبارو روزو، اوس به خبره کو د بشري حقوقونو خبره کو، ازادي حق خبره وکاو دا خبره وکاو چې دا نور نور مذهبونه چې دي د دوبه احترام کو سره په خپل مذهب ګران نه په دبل مذهب ګران ده او چې کوم اسلام کې نه کوم دا فرقي دي دا ټول به مو منو او د ټول به عزت کو کوموس په دې انداز باندې سوچو کنه به مو د ټرایبلزم نه ورور روزو او دا ذمہ داری د مور پلارم ده او د ټولې معاشري ذمہ داری ده هر چا
تا سوچ گنے چی قوانین چی دے خصوصاً پا سوشل میڈیا بانی یا پا انٹرنیٹ دلار نا چی خلق سخ دریزے کی گی دا دی دا مخنوی دا پارا قوانین سا کویشی کنا دی که با نور دا سی کارونا پکاری چی دا غی دلار نا پا زوانانو که دا دی سخ دریزے خواد تک چی دے کم شی
دا غچ دا دا انٹرنیٹ چی دا یا سوشل میڈیا دا کنا دا خو دا سی دا سی کلاو دنیا دا دی که خو هر خبره کیږي پکې او د دې فائدہ مشته د خپل او نقصان مشته دا قانون سره د کومې طریقې سره پاکستان کې څنګه غو داخله څنګه تا ویلو کنه چې خپل مخالفین پر راګیري او یا بیا د چې کده د ریاست پالیسی دا چې مولانا طارق جمیل ته ور باندې پرمختګ ویر کم نو بس به مولانا طارق جمیل خلاف چا خبر وکړو هغه به پکې راونی سي نو کدی د پاره کېږي دا خو بیا غلط ده خو سوشل میډیا یو خو فورم ده او ما خیال کې چې باندې خو قانون نه غننه ده په کارو دا سوشل میډیا فورم استعمالی دي شي خې طریقې خو دا چې سوشل میډیا نه علاوه ډیر ضروری خبره ده چې اون دی ګراوند په ځمکه باندې څه د سی اکټیویټی وي کته چې په هوا کېږي په ورچوال ورلد کې په سوشل میډیا کېږي کنه په انټرنیټ هغه خو ما فائدہ به ضرور وي خو ما نه ته خیال چې دوره فائدہ به نه وي مثلا لکه دا سخت دریزي خلک دي کنه دو اوس مخ کې دی ویلې مخ کې دی دو په سوشل میډیا موجود دي په انټرنیټ کاروایی کوي خود په ځمکه خو موجود دي کنه مدرسې مشتادی او تنظیمونه مشتادی او تبلیغونه مشتادی او هر څه مشتادی نو هغه ځمکه باندې موجوده کوم دو کار کوي هغه او سوشل میډیا دا ډوړه چې ملاو شي نو دوه دې پاره دا ډیر خدای نو دغه شانتي دې دې سخت درېزي په ضد کې کوم خلک کار کول غواړي هغه ته به څه څه اکټیویټي په ځمکه باندې خیال پکاروي د سولې پر لور
کله یو خو وسلواله ډلې سوشل میډیا یا ټولنیز مطبوعات د سخت دریزې رواجولو او ملګرو زیاتولو لپاره کوي نو بل خو غن پښتانه هم په مسایلو د بحث په خاطر بلابل ویب سایټونه استعمالوي دوی وایي ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټوئیټر نه یوازې د معلوماتو رسولو لپاره ښه ځای دی بلکې د سخت دریزو مخنیوي او په مسایلو آزاد بحث هم په خلاص زړه کې دی شي په ټولنیزو مطبوعاتو کې فیسبوک تر ټولو ډیر کاریږي د شمیرو تر مخه پاکستان کې خواوشا 15 میلیون او افغانستان کې نږدې 1 میلیون خلک دغه پاڼه کاری پیښور کې مدني فعال او د ټولنیزو رسنیو کارونکي سنا اعجاز وایي فیسبوک او ټویټر یوازې د ملګرو سره د ټوکو ټکالو او اړیکو پاللو ځای نه دی بلکې د جګړو د مخنیوي لپاره هم په ډیره ښه طریقه کاریدلی شي
دوستانه او منګرتیا سری شنجو کو بلکې موږ د امن او د رغه خبرې هم په دیوانه کولې شو موږ کو پیغامونه د دې د لارې هم تاسو ولې شو چې ټول نه مهمه خبره دا ده چې د وخت په دنیا کې په کوم ملکونو کې د امن مطلب امنیت په نشته دا ټول خبره په کار دي نو ان څه چې کوم دا کار بیا خپله دي چې لکه د پاکستان مثال ورکوم لکه د افغانستان مثال ورکوم په دې کې ځوانان د دې ښه استعمال هم ډېر زیات داسې خلکو ته د انسانیت څونه مهم دی د انسانیت د لارې موږ خلکو ته خطر غمونه شو او د امن د پاره څه کار کولی شو لکه د دې ښه داسې خبرې چې هغه کې موږ د مذهب د رنگ او نسل د د مذهب او سره او سره د قومیت د دین بلاتر د انسانیت د باره څه خې دي کار کول د سولې پر لور
اجمل ستانگزی پر فیسبوک د خپل توندو او سپینو خبرو لپاره مشهور دی هغه اکثره وخت مذهبي بحثونه کوي او کوشش کوي چې خلکو ته وایي چې د مختلفو شیانو په اړه پریکړې د منطق او عقل په اساس وکړي دیوی ټولنیز او مطبوعاتو خلک خبرو اترو ته په هڅولو سره لټوپه کرا ګرځولې دي.
مونږ باید هغه افراطی نظریات چې خلق دی نفرت کولو ته خلق دی جنگ کولو ته هڅوي دغه باندې باید لیکلو کو تر څو چې موږ دغه افراطی نظریه کنننګو دغه غلطه ثابت نه کو نو دا شیان به وي دا مشکلات به وي ځکه خو زما لیکنه ډیری وخت د همدغه نظریه په ضد د افراطیت په ضد باندې دي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. که څه هم له 1989 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې طالبانو د خپل حکومت په مهال انټرنیټ بند کړو او په تصویرونو بندیز وو، خو اوس یې د خپلې پروپاګندې لپاره ګڼ ویب سایټونه جوړ کړي دي او فیسبوک هم ډیر کاروي. دوی کوشش کوي چې ځان لا ملګري پیدا کړي، خو د پخوا په پرتله یې خلک اوس ډیر تبلیغ کولو ته نه پرېږدي. دلته وسلوالې ډلې نشي کولی چې یو کس په اسانۍ په نښه کې، ځکه چې د ټولنیزو پاڼو استعمالوونکي کولی شي په بدل نامه لیکنې وکړي. اجمل ستانکزی وایي د ټولنیزو مطبوعاتو پراخوالي سره اوس سخت دریځې ډلې نشي کولی چې د خلکو د بحث او د وسلوالو د ناوړه کارونو د رابرسېره کولو څخه مخنیوی وکړي.
ورو 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 دا میدان د شو چې اوس طالبان یا داعش یا نورې افراطي ډلې نشی کولی چې زیات بدلون راولي د خلکو په فکر کې. یو خو غټ دلیل چې خلک نه غواړي، د اکثریت خلک نه غواړي ترهګرو سره ودرې یا د دوی ملاتړو کې، دا د ترهګرو عمل ګوري. اوس که چېرته ځان وژونکي بریدي یا حمله وکړي، بې ګناه خلک پکې ووژل شي، نو دغه خبرونه چې خواله رسنۍ مثلا فیسبوک ته راسي، دا ډیر زیات خبریږي، خلک یې لولي، د خلکو فکر بدلیږي ورسره. بل بهرنۍ ریښې دي، دوی ورسره تړلې دي، دوی ریښې په نورو هیوادو کې دي، بالخصوص ګاونډیو هیوادو کې. نو دوی خلک چې دا خبرې ویني، دا لیکل ویني، نو دوی نه نفرت ډیریږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د ټولنیزو مطبوعاتو ارزښت له دې هم معلومیږي چې د نړۍ نږدې ټولې دولتي او نا دولتي ادارې فیسبوک او ټویټر پاڼې لري. جلال آباد کې لیکوال نومان دوست وایي پخوا به چا د غلط کار په اړه لویرې خبرې نه شوې کولی، خو اوس حالات بدل دي او فیسبوک خلکو ته د سپینو خبرو کولو یو چوکاټ برابر کړی دی.
ما یو پوسټ په 2014 کې کړو، والته مزدوري په ډېره سخت تصمیم وکړ سره و ډېره قوي نیوه کوي. اغه مې سوره د وروستا سوره د مخ کې بیا شي د کومه ملګری ته بیا تفسیره کړې و، ولې دا غي تفسیره د دې تر تفسیره تر من ډیر زیات تفاوت، یعنی ته ما ادم انا سي دم رغبت از غم په کړه غلا او چې کا دوه تفسیره سره مخایسه کیږي، دوه ټول سره پیږي چې د سلسله ته تغیر کړو. زما زیات فوکس هم دا د څنګه په خلکو کې فرض کوم د وطن دوستۍ جذبه پیدا کوم، څنګه د چپی نه څنګه د لو تاسو په خپل نور فورم څنګه دې کې څنګه پیدا شي، څنګه هغه مسایل ته په نوې شکل باندې راوړل ما سي دغه جګړو دي وحشتونه دي په څومره تاوان رسولي دي ولست څومره تاوان رسولي اند کې باید خلک یې سي پیدا شي. تر ډیر هغه پورې دا پروسه هغه د تاسو گزاره ده، نتیجه برالي خلک ورو ورو دي، خلک ورو ورو پیدا دي. مثلا هغه اشخاص چې موږ سو کال مخکې په مقابل کې غږ نو سکو پورته کولای، کا هتا دی غږم کړه د مرګ له خطر سره مخ کیدلو، اوس ورو ورو خلک اعمال او کارنامو خبرې دي، ورو ورو سره دا خبره مانی، ورو ورو له خلکو مزه وطن څخه ځت یا د وطن څخه ځت باندې پاتې شوی دي، لا غونه مخ ګرځي ستا خبره اوري.
د سولې پر لور
کتا سی فکر کوي چې پر فیسبوک او ټویټر پانو یو څوک یا کوم ډله تشدد خبري او خلک جګړو ته هڅي، نو ریپورت کولای شي. ریپورت کول دا سی وی چې تاسو د فیسبوک یا ټویټر یا بل هر پانه چې کاروي ادارې سره په تماس کې شئ، ورته وایس چې په دغه دلیل غواړي دا پانه لری کړي. او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیدي. تر بل هفته در سره زه بشیر غواخ مخخه کوم، خوشاله اوسئ.
کپی خورک کابلای دلالای هلا.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي زما د سپی چې بن کالای دلالای لالای دلالای
ستا دردونو کاروان تکور تکور زمان